تاسو خو به ادبی ټوټې هم لیکلې او د خپل آثارو ذکر هم وکړو، خو ادبی ټوټې مې یاد نه کړې چې دا ولې.
البته اول خدای چې زنو برخو کې تشویق شوم په ادبی ټوټو کې، او زنو برخو کې دا یو به ضرورت کار مو ګڼل شو چې تر وهدا زمایي سم کړم. خو ولې زه پوهېدم چې ما ځان اور باندې تسکین کړی، او زه پوهېدم چې دا د سیو سو چې په شعر کې مانا شوی وړاندې کولای، نور موضوعاتو کې نه شوی وړاندې کولای، مګر ماته تسکین راکړ او ډاډ یې راکړ. دې برخې زما لومړی کتاب چې وو د تلپاتې درد په نامه وو، البته در کلی سره مخ شو، دوم ظلم چاپ شو او زما مغه خوخي وي. دوم قدم بیا د خپګان ورځ وی چې البته زه باید وایم چې په دغه لومړی اثر کې زه د یو مشخص پیغام نه ډیر لری شو یم. ما یو مشخص پیغام نه درلو، سید الفاظ او رنگینی وي، پکې تشبيهات او استعاره هم پکې کارولی.
ادبي اثر که خواند وکي نور نو که پیغام ونه لریم، ګمان کوم د خپل ارزښت ته کنه.
دا خدا دوه مټولګه کې چې د خپګان ورځ وی هغه برخه کې دغه مسلې ته ما توجه وکاو، ادبي خوان می په نظر کې ونی واو. د درېمه چې وستر چاپ لاندې د ادب یا د ټولنې اوسنی حالات چې ما بیا د تاسو زدل زمکه نوم ور کړی دی، واقعا هغه څه چې زموږ په ټولنه کې اوس په هیګي ما د هنري کړی دی، ځنې بیلګې را سره شته دي.
نو مطلب دا دی چې تاسو د ادبي ټوټو دوه کتابونه چاپ سوي دي، درېم د چاپ لاندې دی، او دغه کتاب چې د چاپ لاندې دی د ادبي ټوټو د دغه کوم نمونه به
ونه را سره شته ده. نوکستاس خو خو یزه به دغه برخه و برخه تاسو وړاندې کړم.
ارشاد:
دا ټوټه جنتی وګمنو میږي. ما شومم مور مې یو غرنې ګل راکړ، بیرنګ او باد وهلې معلومه ده. د مور سترګو ته مې وکتل او ګل مې بوی کړ. په ذهن مې د کلیوال په سرلی جادوئی وګم خور شو. یوې جنتی وګمې په خپل پلو کې روان غاړلم، د پترت سنگار شوی ناوی غاړه راکړه. غرونو ته وختم، په سندونو کې ورخ شوم، په چینو کې وبهیدم، او د هوا له سپو سره مې لوبې وکړې. خو چې بیرته راستنېدم نو د مور له هر پل سره مې له ګلونو ډکې تاندې ونې ولاړې وې، او له هرې ډبرې سره یو لګېدلې شمه ایښې وه.
ډېر خوندي وکړو. شغل رحماني تاسو ویل چې ادبي ټوټې مې لیکلې، مخالفت هم را سره وسو او هرکلی هم وسو. دا مخالفت په څه بنیاد کېدو؟
البته یو مخالفت دې سره دا دی، وایي کله چې کوم شاعر په شاعرۍ کې ماته وخوري یا په نثر کې ماته وخوري، هغه راځي بالاخره خپل وخت په دغه ادبي ټوټو ضایع کوي، حتی ضایع کول ورته وایي. بله مهمه خبر دا ده چې دا هغه د جوړښت په لحاظ یو منظم اسکلیټ او جوړښت او چوکاټ نه لري چې هغه دې مشخصه کړی چې په دغه چوکاټ کې راشي، دغه ډول جوړښت ولري، هغه ادبي ټوټه ده. شاید ځینې کسان په دې ور سره مخالفي، خو ښېګڼې او مهم ټکي ځینې دا دي چې ځینې کسان دې ته منصور شعر وایي که په منظوم ادب کې غزل ته سړی د شعر ناوې وایي، په منصوره برخه کې بیا همدغه ادبي ټوټه د ځای لري او ځانګړي مینوال لري. او یو ښه ځانګړتیا دا ده چې باید دغه شاعرانه یا شعري کیفیت ولري، او په نثر کې لوستونکی یا مخاطب ته هغه څه ورکړي چې له شعر نه اخلي.
شغله رحماني د یو ژانر اهمیت خو یو په دې معلومی شي چې په ټولنه کې لوی لیکوال څنګه توجه ورته کوي. یو وخت استاد الفت و استاد خادم و دغه لوی کسان چې په افغانستان کې وو، دوی به ادبي ټوټې لیکلې. نو له دې معلومی شي چې 50-60 کاله پخوا، اویا کاله پخوا، ادبي ټوټو دلته ډېر اهمیت درلود. دا یو وخت داسې هم راغی چې لوی لیکوالو ادبي ټوټې نه لیکلې. فرضاً 1.5 کاله پخوا د ادبي ټوټو بازار ډېر سوړ،
یعنی بخي اوږده وقفه پکې راغله.
بله، یو وخت د اوج هم درلود، یو وخت د سوال هم درلود. په اوسنی کهول کې، په دې ځوان کهول کې چې اوس بیا ادبي ټوټو ته مخ اوښتی ده، په دې کې وضعیت څنګه دی؟ د ادبي ټوټو کتابونه څنګه چاپیږي؟ تاسو کوم څه معلومات اوریدونکو
ته؟ ډېره مننه. البته زما د تلپاتې درد له ټولګي نه وروسته خپل زما سره ځینې ملګري وو، یا مې هم سمفیانو، ما اول وکړه شو چې غوته یو قینات ورکم چې دام په نثري ادب کې یو مهمه برخه ده، خوند لري، که خو لیکل شي ډېره ښه ده، شعري کیفیت لري. چې لغې نه وروسته تقریبا زه ځینې داسې لیکوال پیژنم چې هغوی خپل ټولګي خبرې کې دغه ادبي ټوټو چې همدا اوس یعنی په فیسبوک او نورو ټولنیزو ویبپاڼو کې هم په پرلپسې ډول خبرېږي، حتی په فیسبوک کې ځینې ځانګړې پاڼې ورته رامنځته شوې ده، د لنډو نثري لیکنو خبرېږي. دې نه معلومیږي چې خپرندوی ټولنه هم اوس مخ ورته اړولی دی او دې ته مخه کړې ده. همدغسې ځوان لیکوال په ځانګړي ډول ډېر لیکي. مثلا
استاد صاحب لیکي، د کتابونو هم چاپ شوي دي. الهام صاحب ماته معلوم دی چې په دې سکه کار کوي، څنګه نور هم کوي؟ دسي یو
مثلا محمد واصل وصال د ټولګه خبره شوې سایر زلاند په دې برخه کې وټولګه خبره شوې ده او حکمت الله نورزای د تقریبا یو ټولګه ماته راستولې و مې کته د خبري
پتیرو لس دولس کلونو کې به د ادبي ټوټو څو ټولګه خبرې سلی
پتیرو کلونو کې تر لس پورې ټولګه خبره شوې او د اکثره د ځوانو لیکوالو دي
البته سالک صاحب هم یو
خبره کړې او هغه په دې کې شک نشته چې هغه تر ټولو ښه ټولګه و دی حکومت مسکا یعنی وسنه هم کته سو ګوري چې خبريږي یعنی له هر کدي سره مخ کیږي او د خلکو خوخیږي او دغه ما ته ډار راکی چې بل اخره ک پانتونونو کې په دغه په د پوهنه کې دغه د وژانر په توګه لولو نو باید خي غره بیل گیم ولرو اسنه چې تاریخ اوس لرو او بیل گی د دیش کال 15 کال په خوري الفات صاحب خادم صاحب نور لا سارو نه راخلو ور سره زمي ما کوي اوسنی معاصر لیکوال باید د دې لپاره بیل گیم ولري او سره خبري کړي
رحماني صاحب ادبي ټوټو سره خو د کرکټونکو د جنو کرکټونکو مخالفت هم څو دې کلنه سابقه لري اوس څنګه په دې نوی کهول کې دغه اوس چې کرکتنې کوي په دې لس دولس کاله کې او تاسو دا ټولګي هم خپروئ د ادبي ټوټو نقادان هغه نقادان چې بد
پسې وایي زه فکر کوم چې اوس دغه دریز غزنپر صاحب ډېر نرم شوی دی یو په دې دی چې اوس خو ډېر اکثره لیکوال د لنډ لیکنې پلوي دي ډېر اوږدې لیکنې دراز لیکنې چې څو صفحې نه غیر لپاره وخت لري او نه په دغه وېپاڼو او ټولنیزو رسنیو کې هغه اوږدې لیکنې چې خبرېږي نه څوک لولي نو ادبي ټوټه د نثري ژانر ډېر هغه لنډ وړو کې نمونه ده چې زه فکر کمه دینه ببل لاند نمونه نی وسغه مخالفت نی انتقاد نشته ور باندې دومره او دریزم ډیر نرم دی حتی ځنې لیکوالان هم زګورم چې غویم ځنې داس شایان لیکي چې دوی شاید نور نوم ورکړي یو بل نوم ور باندې کېږي خو لږه د بي ټوټه ده بل تعریف کې نشي راوسه یا بل چوکاټ کې نشي راوسه لیدنه معلومیږي چې وس دغه انتقاد او د نقادانو برخه هم ډیر نرم شوې ده او یو څور سره توافق راغلی دی او دا ښه ګام دی او ځنې کسان ځنې ځوانانو ته یا ځنې لیکوال ته جرأت ورکوي چې په دغه برخه خپل قلم وازمي
ازادي رادیوي مجله ل ازادي رادیو څخه اوري
اوس د دو صوفیانه حکایتونو دا اوریدو بلنه درکو چې دا یو د شبلی په باب دی او بل له خواجه بهاودین نقشبند سره تعلق لري شبلی د منصور د اثر سړی وو او په دریمه هجری پیړۍ کې په عراق کې اوسېده د د پلار په عباسی دربار کې لوی مقام درلود چې دته یې زیات ثروت په میراث پرېښود خو د ټول ثروت خیرات کړ او عرفان ته مخه کړه بهاودین نقشبند په اتمه هجری پیړۍ کې په بخارا کې اوسېده دته د نقشبندیه طریقې د مشر په سترګه کتل کیږي د د مقبره په بخارا کې ده او د زیارت کوونکو ډېره ګڼه ګڼه ور باندې یي له شبلی او بهاودین نقشبند سره اړوند حکایتونه لینا شریفی لولی
صوفی شبلی څخه چا پوښتنه وکړه چې له چا دې زده کړه وکړه د ځواب ورکړ ل یو سپی یو ورځ مې د سیند په غاړه یو سپی ولید چې د تند له لاسه مرګ ته نږدې وو خو چې هر ځل به وغوښتل چې اوبه وڅښي و به ویرید ځکه په اوبو کې به خپل عکس لیده او هغه به یو بل سپی ورښکاره شو سپی بالاخره د ویرې پروا ونه کړه سیند ته ودانګل هورې عکس ورک شو او پوه شو چې د دې د ویرې سبب دی په خپله وو د سیند په منځ کې هغه خانډ ختم شو چې د سیند په غاړه د ده او د ده د غوښتنې ترمنځ ولاړ وو شبلی زیاته کړه زه هم چې ځان ته ورننوتم پوه شوم چې زما او هغه څه ترمنځ چې غواړم یې بل څه نه بلکې زه په خپله خانډ یم ما د دې سپی له چلنده حقیقت زده کړ واقعیت و منا یو اورات بهاودین نقشبند د بخارا د بازار په لوی میدان کې خپلو مریدانو سره روان وو چې یو نابلد ملنګ را پیدا شو دغه سړی ملامتی صوفی وو یعنی هغه کس چې ځان په لوی لاس پړ او ملامت خي بهاودین نقشبند د صوفیانو له دود سره سم پوښتنه ورنه وکړه، له کوم ځای راځي؟ ملنګ په داسې انداز لکه څوک چې د چا په خبره پورې خاندي په موسیدلو شونډو ځواب ورکړ، نه پوهیږم. د بهاودین ځینو مریدانو ته چې د ملنګ په خبره کې بې احترامي ښکاره شوه یو بل ته سره وکتل. بهاودین بله پوښتنه وکړه، چیرته روان یې؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاودین دریمه پوښتنه وکړه، خیر څه وایې؟ دغه وخت ګڼ کسان په دوی را ټول شوي وو. ملنګ د بهاودین د پوښتنې په ځواب کې وویل، نه پوهیږم. بهاودین ورته وویل، شر څه دی؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاودین ورته وویل، حق څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما ګټه پکې وي. بهاودین بیا وپوښت، باطل څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما توان پکې وي. را ټولو خلکو چې د ملنګ ځوابونو بې حوصلې کړي وو، ملنګ پسې واخیست او هغه په یوې داسې خوا روان شو چې د سیمې د خلکو په پوهه کوم ځای ته نه رسېدله. بهاودین نقشبند را ټولو خلکو ته وویل، سادهګانو، د پوهولو چې موږ اکثره همداسې یو، د په لوی لاس ځان هغسې ناخبره وښود لکه موږ چې په ورځني ژوند کې یو.
عبدالوکیل شنواری د افغانستان یو هغه کیسه لیکوال او ناول لیکونکی دی چې آثار په مختلفو ژبو ترجمه شوی او خپاره شوی دی. دی په داستاني ادب سربیره د تیاتر له هنر سره خاصه دلچسپي لري او په دې برخه کې ځینې څېړنې هم کړې دي. له عبدالوکیل شنواری سره مو د تیاتر د اهمیت او د افغانستان د تیاتر د حال او ماضي او شعر راتلونکي په باره کې مرکه کړې ده. عبدالوکیل شنواری وای،
غزنبر صاحب تیاترم یو له ډیرو لرغونو هنرونو لکه موسیقي لکه شعر دی، خو له خپل ډیر لرغونتوب سره سره خپل اهمیت لا تر اوسه ساتلی دی او ډیرو نوو هنري شکلونو لکه سینما یا تلویزیونونو چې مختلفو تفریحي او ښکلایزو ایجاداتو د وړاندې کولو لپاره اسانی وسیلې دي، بیا هم ونه څوکړه چې د تیاتر اهمیت او درنښت او مقام راټیټ کړي. په نوره دنیا کې د نورو هیوادونو په فرهنګي پالیسیو کې تیاتر د سینما او د موسیقي او ادبیاتو په څیر ځانګړی اهمیت ورته ورکول کېږي. زه فکر نه کړم په اروپا کې یا په امریکا کې یا د آسیا په پرمختللو هیوادونو کې به داسې ښارونه نه وي چې هغوی به نه یوازې یو تیاتر بلکه څو تیاترونه ونه لري. د کوچنیانو تیاتر به وي، د کمیډي تیاترونه به وي، نور تیاترونه به وي. په زړه پورې دا ده چې داسې نندارې شته دی 400 کاله مخکې، لکه د شکسپیر یا د هغې نه وروسته د مولیر یا د لرغوني یونان، داسې تیاترونه دي چې تر اوسه پورې خلک په هماغه مینه چې 400 کاله وړاندې هم لیدل یا 1000 کاله وړاندې لیدل یا د دې نه زرګونه کلونه وړاندې هماغسې لیدونکي په شوق څاري او د نندارې په پای کې ننداره کوونکي د هغوی هغه اجرا کوونکي په چکچکو او په شاباسۍ او بدرګۍ.
ښاغلی شنواری، اروپا یادوي تاسې، په آسیا او اروپا کې به یو څه فرق شته د تیاتر په څیر کې. تیاتر د اروپا له فرهنګ سره، د اروپا له تاریخ سره بیخي ډېر اخښلی دی. اوس موږ که د یونان تمدن او فرهنګ مطالعه کوو، هلته پکې تیاتر ډېر بنیادي عنصر دی. فرضاً ارسطو وایي چې په ادبیاتو کې ډېر مهم ژانر تراژدي ده. د تراژدي خو د تیاتر په ذریعه وړاندې کېده، یا کمیډي د تیاتر په ذریعه وړاندې کېده، یا په لرغوني روم کې میدانونه وو، ښارونه به میدانونه لرل، هلته به د تیاتر پارچې وړاندې کېدې. موږ وایو شکسپیر د انګریزي ژبې تر ټولو لوی شاعر دی، یا د دنیا یو ډېر لوی شاعر دی، خو د چې کومه شاعري کړې ده هغه د تر ډیره حد د تیاتر لپاره کړی دی. ډرامې د شعر په ژبه لیکلې دي. نو د اروپا په تاریخ کې اهمیت ډیر زیات دی، لیکن که د اروپا د تاریخ تیر سو، اصلا د انسان کلچر خو له اساطیرو پیلیږي، د انسان پوهه له اساطیرو پیلیږي. په اساطیرو کې د حرکات یې جادوګرۍ کې، په اساطیرو کې، په ابتدایي باورونو کې حرکاتی تمثیلونه یې. موږ دا هم ویلی سو چې تیاتر د انسان بیخي په خټه کې دی، لکه څنګه چې اساطیر د موږ له لاشعوره نه ځي. که زموږ له شعور لاړ سي، زموږ په لاشعور کې خو یې ځاله یي. څه فکر کوئ، آیا دا نظریه منئ چې تیاتر اصلا زموږ په خټه کې دی، دا تمثیل، دا تقلید؟
دا بیخي دقیقه ده. دا د شکسپیر خبره ده چې انسان فطرتاً لوبغاړی زیږیدلی دی، دا ژوند خپله تیاتر دی. په اروپا کې تیاتر لرغونی تاریخ لري، او بیا وروستۍ دوه پیړۍ چې په ادبیاتو کې نوي ژانرونه زیږیدلي دي، معاصر ناول او معاصر لنډه کیسه، همداسې تیاتر هم خپلې بڼې بدلې کړې دي. له بده مرغه چې آسیا ته دغه تجربې همزمانه نه وې، ډېرې وروسته راغلي دي، او هغسې چې لازمه وه دغه تجربې دلته خینری پلیسوی.
که افغانستان ته راسو، کله چې په یونان کې ډراماتیک هنر په اوج کې وو، په هغه وخت کې مقدونی سکندر په افغانستان باندې، په آریانا باندې، په لرغونې آریانا باندې حمله وکړه، او یونانیان دلته دېره شول په څلورمه میلاد مخکې پیړۍ کې، او ګریکو بودیک تمدن جوړ کړ، یونانی بودایي تمدن دلته راغی. نو موږ هڅه وهلی سو، بلکې په باور سره ویلی سو چې موږ حتی په هغه وخت کې تیاترونه لرل. اته ځینې نظریه دا وایي چې دغه د رستم او سهراب قصه دا د شاهنامې تر ټولو بنیادي داستان او داستانونه دا له یوغو یوناني ډرامو متاثر دي چې له سکندر سره د یوناني تمدن د انتقال په وخت راغلل دلته. چون یونانیانو په لرغوني افغانستان باندې حکومت کاوه، نه په اوسني ایران باندې، په پیړیو پیړیو دلته وو، دلته دوی دی رسول. نو موږ ویلی سو چې د شاهنامه په قصو باندې هم دغه وخت افغاني فرهنګ چې له یوناني سره مکس شوی و اثر کړی دی. یا بیا ډېر وروسته کله چې د شاه شجاع په وخت کې دلته هغه راغلل اروپایان، دغو په اثارو کې هم لولو، دغو په خاطرو کې، په هغه نوشتو کې چې پاتې دي، دوی به دلته کله کله د تیاتر نندارې هم وړاندې کولې. بیا که ډېر راوروستو کلونو ته راسو، دغه زه و ته چې د خپل ماشومتوب وخت را یادوو، په هغه وخت کې هم دلته تیاتر ډېر فعال و. زه چې ماشوم وم په کندوز کې، موږ دوه تیاتر لرل، د تیاتر سیل ته به ورتلو، نوې پارچې به وې، له کابله به مثلاً راتلل. اوس چې دا خبرې ستنې،
تیاتر خو ډېر لرغونی تاریخ لري، او طبعاً که په هغه شکل چې په یونان کې یا په لرغوني روم کې و، دلته یې داسې نمونې بېلګې په آسیا کې به په ځانګړې توګه څه چې تاریخ ثبت کړی شاید وی نه لرو، مګر د هغه له مخې داسې معلومېږي لکه تاسو څنګه وویل چې حتماً به دلته په یو نه یو بڼه به تیاتري نندارې وړاندې شوي دي. خو تیاتر په نسبتا معاصره معنا اصلا د امیر شیر علی خان په وخت کې افغانستان ته راغلی دی، هغه خپل دربار کې د بنګلادیش نه او یا د هندوستان نه داسې کسان راوستي دي چې د خندولو یا د تمثیلولو استعدادونه یې لرلي دي.
د شیر علی خان په وخت کې نولسمه پیړۍ ده. په نولسمه پیړۍ کې په هندوستان کې د رقاصانو ګروپونه هم ډېر فعال وو.
بله،
شیر علی خان هم دوی ځینې ګروپونه راوغوښتل. آیا تاسو چې وایست چې تیاتر د شیر علی خان په وخت کې راغلی دی، همدغه د نڅاګرو له ګروپونو سره راغی که هغه بیل ګروپ؟
طبعا، اصلا د معاصرې موسیقۍ تیدابونه هم امیر شیر علی خان په وخت کې خودل شوي دي، او همدغسې د مماثلینو راتګ هم دلته پیل شوی دی، او د دربار نه شروع کړي. البته نه په دغه بڼه چې دا اوس موجود دی، د تیاتر عصري بڼه دا اوس چې په اروپا کې، دغه بڼه بیا د امان الله خان په وخت کې راغلې ده. د امان الله خان په وخت کې و چې حتی یو ننداره ده د اندلس فتح او سقوط، دا خپل امان الله خان ورته ناست دی، او دا حتی د امان الله خان دومره شو چې د امان الله خان وزیران په دغه ننداره کې برخه اخیستې ده. کله چې امانی نهضت د منځ ځي او سخاو دوره راځي، بیا تر ډیره وخته پورې تیاتر هم ورسره مري. بیا بل دوره د تیاتر چې دا اصلي د معاصر تیاتر پیلېږي، او دا 1950 کال دی. دغه 1950 کال نه تر 1950 کلونو پورې افغاني تیاتر په رښتینې معنی خپل شکل نیسي. په دغه وخت کې دنیا ډېرې عظیمې نندارې فکر نه کړم چې ډېرې کمې هغه نندارې چې په نوره دنیا کې ډېرې مشهورې دي، ډېر لیوال لري، لیدونکي لري، او دلته دې نه یې خودل شوي ده. اتلو دلته فرزند شکسپیر خودل شوی، ادو مولی را سره خودل شوی، توفیق الحکیم سره خودل شوی.
موږ خپل 15 کاله پخوا ډېر ښه تیاتر لیکونکي لرل، مشهور رشید لطیفی، دا استاد بینوا، پژواک صاحب، په هغه وخت کې کابل ننداری او زینب ننداری. نو تاسو 15 کال یاد کو، آیا دغه زوال بعد له 15 کاله پیل سوی دی؟
نه، 15 کالونه هم بیخی د تیاتر د پاره خ کالونه وو. ما دغه وخت پورې دا تیاتر مکمل تکمیل شو، نور مخ په لوړه روانو. وروسته د 15 کال حوادث شراغله، هغه تیاتر ته سرعت ورک، تیاتر نور هم بشپړ ک. مګر یوازینې تاوان چې تیاتر ته واړو هغه د تیاتر سیاسي کول وو. د 15 کال وروسته د تیاتر سیاسي شو.
شغله شنواره ک د ظاهر شاه د وخت مجله وګوره، ژوندون مجله، پښتون جغ مجله، په دغه وخت کې د کلکسیونونه ما کتلی دي. په یو کې دغه د تیاتر ممثلان او هنرمندان ډیره برخه لري. کله به فرزند مجله په ټوله پښتو باندې د تیاتر یو ممثل عکس چاپ شوی، فرزند یو ممثل خبر به چې دا غواړي واده وکړي، یا داسې خبرونه به وو. بیا په ورستو مجلو کې دا د قصې نه وي یا نسته. نو زه فکر کوم چې د اوج زمانه همغه 1500 کې ختمیږي د افغانستان د تیاتر اوج.
دا به دقیق خبره مې یو ځینې تیاترونه دي چې په خپله شا ورغلی دی تر پایه ننداره کړي، بیا یې لوبغاړي ستایلي دي، هم مادي هم معنوي. فرزن یو تیاتر دی چې د وخت صدر اعظم موسی شفیق وردی د قهرمان په نامه، او دا د پښتو تیاتر دی. او په هغه وخت کې د ممثلینو هڅوي او تشویقي او پیسې ورکوي. هغه وخت یو لک افغانۍ د دغه تیاتر جوړوونکو ته ورکوي، یعنی دا په هغه وخت کې ډېر لوی رقم دی. او هغه وخت کې تیاتر د هغه وخت د شرایطو له مخې ډېر لیدونکي لري. تیاتر نه یوازې دولت سپورټوي، بلکې تیاتر خپل عواید لري، ګټه راوړي. نو دا کلونه طبعا د تیاتر د افغانستان د ملي تیاتر طلایي کلونه بچړی وي، تر د درې څلوېښتمو کلونه تر 250 درې 500 کلونه.
شغله شینواره، په تیرو 150 کلونو کې څو ځله کوشش وسو چې په افغانستان کې تیاتر احیا سي. کله کله داسې فیسټیوالونه هم جوړ شوي دي. په دې 150 کلونو کې موږ خبرونه اورېدلي دي چې د مختلفو ولایتونو ممثلان راغوښتي دي، افغانستان شموله هڅه شوي دي په کابل کې، اوس هم کیږي. لیکن تیاتر څه نه اخلي؟ تاسو د دې علت څه ګڼئ؟ کوم مشکلات دي؟ حل لارې څه در معلومي شي؟
یو پولي تصویر چې زه د افغانستان د عمومي وطن لرم چې د فرهنګ په ډېرو برخو کې کار روان دی، مګر د یو سیستم تابع نه دی، ستراتیژي نه لري، او د دولت تخوا نه سپورټ کیږي، نه حمایه کیږي. دغه څم چې روان دي هغه د تیاتر سره لیوالتیا او دغه تند چې خلک لري، په دې بنا باندې دا ځنې حرکتونه شکل نیسي. او بل ځنې غیر حکومتي ادارې دي چې ځنې پروګرامونه د تیاتر د پرمختګ لپاره کار اچي. دولت هڅه چې خای د تیاتر د احیا لپاره، د تیاتر د پرمختګ لپاره کوم منظم او مشخص پروګرام نه دی وړاندې کړی.
شاله شنوره، تاسو د دولت لخوا د یو منظم پلان نشټواله یادوي. خو که پاکستان ته لاړسو، په پاکستان کې تیاتر هغه مزنه لري، هغه ولوله پکې نسته، هغه شور او شوق پکې نسته لکه په اویایمو میلادي کلونو کې سی وو، لکه په 1980 میلادي کلونو کې سی وو. دغه لاهور د پاکستان کلتوري مرکز بلل کیږي. په تیرو 1900 کلونو کې د تیاتر فعالیتونه پکې ډېر کم دي. اوس خو د انټرنیټ له برکته موږ د دوی ورځپاڼې په کابل کې هم لوستای شو. هغه مزه یې نسته. داسې معلومیږي چې په دې سیمه کې چې د تشدد او د ناامنۍ او د بمونو یو څپه راغلې ده، دی هم ډیرو هنرونو من جمله تیاتر ته گزارونه ورکړي دي.
نامنی خو طبعا عامل دی،
یعنی لوی عامل دا نه گنی نسبت دی حکومت پالیسیو ته؟
والا لوی عامل به دا و نه گنم، خو عامل به و گنم. اما ما په خپل نظر باندې لوی عامل په خپل د حکومت د توجه نشتوالی دی، پاملرنې نشتوالی دی.
ښاغلی شینواری، اوس حکومت دا دی بدل سو، د ولسمشر کرزي دیارلس کلنه دوره پای ته ورسېده. د نوي حکومت لپاره تاسې څه وړاندیز لرئ د دې لپاره چې تیاتر سا واخلي؟ څه باید وسي؟
لومړی خو دغه کوم تیاترونه چې تاسې یاد کړئ کنه، دا بیرته باید، البته تاسې د کندوز له تیاتره وویل، د کندوز تیاتر په هماغو کلونو څلوېښتمو کلونو کې چې کوم فعالیت لرو، بیا وروسته پنځوسمو کلونو کې مغسې پاملرنه ورته ونه سوه، شپېتمو کلونو کې. مګر د کابل تیاتر تر کومه ځایه چې وو، دلته یوازې د کابل تیاتر نه و، دا د کابل تیاتر مو، د ښاروالۍ تیاتر و، د اردو تیاتر و، فرضاً دغه تیاترونه، بیا دا نور تیاترونه یې که فعالیتونه یې په ټپه لږ ودرېدل وروستیو کلونو کې، دا د کابل تیاتر ښه فعال و. مګر تر کومه پورې چې زما معلومات دي، تر اوسه پورې حتی دغه تیاتر چې په ډېر کم لګښت باندې شاید بیرته احیا شي، لا دا تیاتر هم د هغه دپاره د نندارې دپاره بشپړ نه دی آماده. او په زمن کې تیاتر هغه محصلین چې په خپل وخت کې لرول، بیا یې محصلین په دې دلاسو کې هغسې استادان او هغسې ټاپ محصلین، تکړه محصلین چې هغوی د یو بشپړ او یو ښه تیاتر د لوبونې توان ورسره وي، بیا یې پیدا نه کړ دغسې یو تیاتر. نو زما نظر اوس باید اول خو ځینې تیاتري ودانۍ باید د دې دپاره یو بودیجت په اطلاعات کلتور کې باید پیدا شي. په هغه وخت کې لا چې لیر افغانستان وروسته پاتې و، د تیاتر روزنیز کورسونه به و. زه فکر کړم چې دلته اوس هم لازم دی چې تیاتر ځینې کورسونه جوړ شي. دلته ډیپارټمنټونه شته دی، خو لا نور هم زما په خپل هغه باندې تر اوسه دا دومره تلویزیون نه دي او سینما ته تنده ده. د ملي تولیداتو خبره، د بهرنیو کلتور د یرغل خبره ده. نو د دې لپاره چې د ټولو مسلو ته سم ځواب ورکړي، بعد په ټوله کې که سینما ده، که تیاتر دی، که د موسیقي ده، د دې لپاره یو ستراتیژي باید جوړه شي. او په دې ستراتیژۍ کې د تیاتر د احیا لپاره هم باید ځانګړي تدابیر پګوته شي او دا باید پلی شي. حتی تیاتر باید مکتبونو ته لاړ شي، نصاب ته شامل شي. ډېر کارونه دي چې تیاتر په برخه کې کېدای شي. په مجموع کې باید فرهنګي ستراتیژي جوړه شي. په دې ستراتیژۍ کې باید تیاتر هم خپله برخه ولري.
ډېره مننه.
او مهرباني.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.